رادیو آزادی تا ساعت 7 شام قابل روی امی موج قابل دریافت است. اکنون هم احمد شبر در استودیو است با برنامه یک ساعته دیگر.
امید مرزبان مننه تاسو په خبرونه کې د افغانستان د دوهم ځلې انتخاباتو مسله ډیره وسیړل شو. د دې سات په خبرونه کې هم د ولسمشر د انتخاباتو مسله تعقیب او چایا په سړې هوا کې انتخابات تر سره کیدای شي او نړیوال د دې انتخاباتو په اړه څه وایي. خو سم د سی خبرونه لرو فرشته جلالزی د افغانستان هم نړۍ د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس او اروپایي مشرانو په افغانستان کې د انتخاباتو د دوهم دور د ترسره کیدو هرکلی کړی دی. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د پاکستان امنیتي چارواکي په اسلام آباد کې د اسلامي زده کړو په پوهنتون د دوو انتحاري حملو خبر ورکوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سختو ټکو په ایران کې چاودنې وغندلې. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس په افغانستان کې د انتخاباتو د دوهم دور د ترسره کیدو هرکلی کړی. جمهور رئیس اوباما ویلي چې دا په افغانستان کې د قانون د حاکمیت لپاره تعهد څرګندوي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون هم د جمهور رئیس حامد کرزي د دې پریکړې لخوا د دې پریکړې د هرکلی ملاتړ کړی دی. بان کی مون ویلي د انتخاباتو لاول دور څخه باید زده کړو سي.
Having learned lessons from the first elections
دای وای د انتخاباتو لاول درس څخه د درس پس د کولو چې پټاکنو کې په پراخه کچا درغلي سوی و او ګډوډي موجود وي، موږ د افغانستان د حکومت سره د نورو سازمانونو او نړیوالو همکارانو سره په نږدې همکاري کې تر خپل وسه کوشش کوو چې دا پروسه د امکان تر حد له درغلیو پاک وي. اروپایي اتحادیه هم د انتخاباتو د دوهم دور د ترسره کیدو د پریکړې هرکلی کړی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو دوهم دور د نومبر په 8 نیټه ترسره شي. د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن د سلواکیه په پایتخت براتسلاوا کې غونډه کوي او شایي له افغانستان سره د زیاتو مرستو تعهد وغوښتل سي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن په خپل وروستۍ وینا کې له اروپایي هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان او نورو ځایونو کې د امنیت د تامین د ماموریت د بار پورته کولو کې خپل ونډه وزغمي. ښاغلي راسموسن تیر اونۍ په براکسل کې د ناتو په مقر کې د خبرو پر مهال وویل د امریکا متحد ایالات باید پوسی او دا وویني چې په سخت وخت کې متحدان ګډ ورسره ولاړ دي او دا بار په ګډه پورته کوي. راسموسن زیاته کړه چې که متحدو ایالاتو دا مسله اوس واضح ښکاره ونه لیده نو ډیر خلک به په امریکا کې د اروپا د متحدانو د رښتینولۍ په اړه پوښتنې وکړي. ټاکل شوی ده چې سبا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د قومي مشرانو، علماو او د سیمې د یو شمېر نورو متنفذو مشرانو په ګډون د سولې او پرمختګ په نوم جرګه پرانیستل سي. د افغانستان د ختیځو ولایتونو والیانو د دې جرګې د جوړېدو خبر ورکړی. د ننګرهار، لغمان او کونړ والیانو ویلي چې د جرګې برخوال به مخالف وسلوال وهڅوي چې له جګړې لاس واخلي. همدارس به دوی په سیمه کې د یو شمېر عام المنفعه پروژو او نورو کارونو په ترسره کولو کې له حکومته خپل نظر شریک کړي. په دې جرګې کې باید ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان 500 تنه استازي برخه واخلي چې بیا به د کمیټو په بڼه هرې برخې ته خپل کار سپارل کیږي. او د فرا د امنیه قومندانۍ د جنایي څانګې پولیسو په دې ولایت کې لې وقچقړون کې درې قلمه لرغونی اثر نیولې. یو د دغو اثارو څخه یو مجسمه ده او دوه نورې کوزه ډول لوښي دي چې د مسؤلینو په وینا شاوخوا 2000 کاله قدامت لري. دغه اثر یو قچقړون کې د فرا په بازار کې خرڅول چې پولیسو ترلاسه کړل. دغه اثر د فرا د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته سپارل شوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکي په اسلام آباد کې د اسلامي زده کړو په پوهنتون د دوه انتحاري حملو خبر ورکوي. امنیتي مسؤلینو ویلي چې وسلوالو کسانو په دې پوهنتون کې د نجونو کافیتریا او د فاکولټي ودانۍ په نقشه کړې وې. حملې پرونیو غبرګو انتحاري چاودنو کې د حمله کوونکو په شمول اته تنه مړه او تر شلو زیات زخمیان دي. د پاکستاني امنیتي مقاماتو په وینا په وروستیو څو اونیو کې لږ تر لږه 110 په دې هیواد کې په انتحاري حملو کې وژل شوي. په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیل سره د لا زیاتو ورته حملو امکان لیدل کېږي. د پاکستان پوځ وایي چې د شنبې له ورځې راهیسې په عملیاتو کې لږ تر لږه 80 وسلوال او 9 حکومتي عسکر وژل شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سختو ټکو په ایران کې چاودنې وغندلې. دا چاودنې چې د رواني اونۍ په پیل کې وسوې په کښې کې لسګونه کسان ووژل سول. په وژل سویو کې د ایران د سپای انقلاب شپږ غړي هم شامل وو. د امنیت شورا بیان په ملګرو ملتو کې د ایران د سفیر محمد خزایی له غوښتنې سره سم په غوڅ اکثریت تایید شو. په دې بیان کې ویل سوي چې په دغه برید کې 55 تنه ووژل سول او 150 نور زخمیان دي. مخکې د دغو چاودنو د قربانیانو شمیر لږ ښودل سوی و. په سیستان او بلوچستان ولایت کې د دغو چاودنو مسؤلیت د جندلا په نوم ډلې منلی. د ایران فارس خبري اژانس د سه شنبې په ورځ خبر ورکړ چې په دې ارتباط درې مشکوک کسان نیول سوي، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړ سوی. د نړۍ ستر قدرتونه او ایران به نن د تهران د اتمي پروګرام په اړه خبرې بیا پیل کړي. په ویانا کې د رواني مذاکرې له فرانسې سره د ایران د خبرو د نه چمتووالي له امله ماتله سوې. ایرانی چارواکي پر فرانسه تور لګوي چې هغه تړونونه یې نه دي ترسره کړي چې تر دې مخکې د اتمي وسایلو د انتقال په برخه کې سوي وو. په غونډه کې د خبرو د پرمختګ د مخنیوي بله مسله د یورانیمو د غني کولو د حق په درلودو د ایران د بهرنیو چارو د وزیر منوچیر متکی ټینګار و. خو له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو د اتمي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر محمد البردای ویلي چې د تهران د اتمي پروګرام په اړه د دې مذاکره کوونکو د اندېښنو د لرې کېدو لپاره یوې موافقې ته رسېدل لا هم له امکانه لرې خبره نه ده. دا وایي لکه څنګه چې تاسې نن په دې دوه او درې اړخیزو سلام مشورو کې ګورئ، موږ لا هم یوې موافقې ته د رسېدو په تمه یو. تاسې پوهیږئ چې دا یوه پیچلې پروسه ده، له تخنیکي پلوه هم زیاتې خبرې لري چې موږ یې باید حل کړو. د اعتماد د ایجاد او ضمانت مسأله دا ده چې باید رسیدګي ورته وسي. دی وایي زه فکر کوم او باور لرم چې پرمختګ به کېږي، خو دا شاید توقع تر حد کم وي. او د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدیوف له بلګراد څخه د خپلې ورځني سفر پر مهال سربیا ته د 1.5 میلیارد ډالرو د پور ورکول اعلان کړل. په هغه ګډ خبري کنفرانس کې چې د سربیا جمهور رئیس بوریس تادیچ او ولسمشر مدویدیوف ګډون کړی و، جمهور رئیس تادیچ د روسیې له پوره مننه وکړه او له دې هم مننه وکړه چې روسیه هڅه کوي د کوسوو د خپلواکۍ مخه ونیسي. کوسوو له یوه کال راهیسې له سربیا د خپلواکۍ د اخیستلو اعلان کړی. له سربیا سره به د روسیې پور د 1500 کلونو په مخه وي. دا و خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسمشری انتخابات دوهم دور ته ځنډنی کړل. د امریکا ولسمشر دا پریکړه وستایله. د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو مسله مو د سیاسي چارو له کارپوه سره شریکه کړې.
قانون مسله او د مشکلاتو مسله دوه بېلابېلې برخې دي.
تر انتخاباتو به امریکا د افغانستان د امنیت په برخه کې څه وکړي؟ د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې په دې ارتباط خبرو. په ننګرهار کې مو د ختیځو سیمو د ملکي مشرانو د جوړېدونکي جرګې له جزئیاتو خبرو. د پاکستان او ایران ترمنځ د سرحد د نړول د تړلو مسله مو له یوه سیمه ییز مسؤله پوښتلې او ازادي واورېدونکي پروګرام کې ستاسو پیغامونه خبرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ولسمشری انتخابات له قانون سره سم دوهمې مرحلې ته داخل شوې دي. افغان ولسمشر حامد کرزي چې د سه شنبې په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر سناتور جان کیری او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ګای ایدی سره یو ځای په کابل کې خبري غونډې ته وینا کوله، د دې پریکړې هرکلی وکړ او هغه د افغانستان په خیر وبلله. سناتور جان کیری او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم وویل چې دوی به هڅه وکړي چې دا بهیر دا ځلې په لا ښه توګه ترسره کړي. نور له کابل د حمید مومن پر راپور کې.
افغان ولس مشر حامد کرزی دوهم پړاو ته د انتخاباتو د غزولو پاړه د شاوې پریکړه هرکلی وکړ او هغه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو قانوني پریکړه وبلل چې د په وینا د یو مشر نظام لپاره بلاره هواره کړي. ښاغلی کرزی چې د امریکا په مشرانو جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر جان کیری او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړې استازي قائد سره یو ځای یوې خبرې غونډې ته راڅرګند شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اعلامیه هم په خپله ولوستله او وی ویل چې له شاوې پریکړې سره سم د دوهم پړاو انتخابات به د لړم د میاشتې په شپږ سمنټه تر سره شي. خو ښاغلی کرزی په خپلو خبرو کې د خلکو د رایې د بدلولو لپاره شوې پریکړې هم تر پوښتنې لاندې راوستلې او ویل چې په دې اړه به تحقیقات کوي.
د چیر انتخاباتو 1,300,000 رایې تر سوال لاندې شوې. دا رایې اکثرا تقریبا 1,000,000 نه لکه د افغانستان په جنوب کې وي، نور یې د افغانستان په نورو ولایتو ویشل شوي. په دې کې د افغانستان د خلکو هیڅ ملامتي نه وه. دوی راووتل، دوی په میړانه او غیرت خپله را ورکړه. دا چې دا رایه ولې بدنام شوه د دې سوال او تحقیق به وروسته کړو. خو اوس د دې وخت نه دی چې موږ پر دې بحث وکړو. اوس د ملي وحدت او د ملي اتفاق او د آینده د جوړولو وخت.
ښاغلی کرزی په افغانستان کې شته امنیتي ستونزو ته په اشاره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د انتخاباتو د دوهم پړاو په ترسره کولو کې د هر اړخیزه همکاري وکړي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې په افغانستان کې دننه د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د لویدیځ د فشارونو په اړه تاوده بحثونه روان وو. خو ښاغلی کرزی دا راپور نه په کلکه رد کړل او دا یې هم وویل چې د ده لپاره ائتلافي حکومت نه بلکې د خلکو رای مهم دی. سناتور جان کیری هم دا راپور نه رد کړل او ویل چې د ائتلافي حکومت د جوړولو په اړه هیڅ ډول خبرې نه دي شوې. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا انتخابات د ده لپاره دوهم پړاو ته تللی چې په ائتلافي حکومت خبرې کوم ځای ته ونه رسېدلې وویل دی وایي حقیقتا د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره هیڅ ډول خبرې نه دي شوې. البته دا زما او د کی ای مسولیت نو چې په دا ډول خبرو کې ښکیل شو. هر څه چې پیښ شول هغه د ولسمشر کرزی په ګډون د افغانانو ترمنځ وو، نو ځواب روښانه ده چې په دې اړه هیڅ ډول توافق نه موجود او وروستۍ پریکړه دا ده چې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل. خو له بل لوري ځینو کتونکو بیا دا پریکړه د قانون په خلاف بللې او ویلې ده چې دا له افغانانو سره ستره جفا وه. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي میرمن شکریا بارکزی هم په دې نظر ده او وایي چې دا د افغانانو د رایو په وړاندې یوه سیاسي پریکړه وه.
پروسی نه حمایتو کی ځکه چې انتخابات دویم دراو ته په خپل خواخه بیاب ده 50 جمعیو نه پوره کولو په واسطه نه رانه پر سیاسی فشارونو تر سره د انتخابات دویم پړاو ته لاړ او دا به د افغانستان د رایو او د هغه خلک چې ټول مشکلات یې وګالل ستره جفا وه او تر ټولو غیر عادلانه تصمیم و چې د افغانستان د خلکو د رایې په سر باندې ونیول شو.
ښاغلی کرزی به د انتخاباتو په سر پیدا شو اختلافاتو ته په اشاره وویل چې د دې انتخاباتو په پایله کې رامنځته کېدونکي نظام په هیڅ ډول مشروعیت نه درلود. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کې ایدا پیدا شوې پریکړې په هر کلی کې وویل چې د هیله مند چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي مبارزه ډیر ژر پیل شي. خو کتونکو بیا په شو انتخاباتو کې رامنځته شو امنیتي ستونزو ته په اشاره دا ویره څرګنده کړې چې د دوهم پړاو په انتخاباتو کې به د خلکو د ګډون کچه ډیره ټیټه وي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان ولسمشر وایي دوهم ځلي انتخابات به یو مشروع حکومت ته لاره هواره کړي. د حامد کرزی د دې پریکړې تایید ګڼو بهرنیو مشرانو کړی دی. د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو سرمنشي او د اروپایي ټولنې د دریس په اړه فرشته جلال سي راپورټ لري.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د اروپایي اتحادیو شمیر مشرانو د افغانستان په سیاسي وضعیت کې له څو نویو لانجو او ګډوډیو وروسته د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا د انتخاباتو د دوهم دور د ترسره کېدو د ملاتړ هرکلی کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي
President Karzai as well as the other candidates I think have shown
فکر کوم جمهور رئیس حامد کرزی او نورو کاندیدانو د اشکارا کړ چې د افغانستان د خلکو منافع ته پام دی. دا د قانون حاکمیت ته تعهد ښکارا کوي او په دې ټینګار کوي چې د افغانستان د خلکو ګټې باید په نظر کې ونیول شي. جمهور رئیس باراک اوباما زیاته کړه د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د متحدو ایالاتو لخوا فشارونو ته تر غاړې وښودو وروسته د انتخاباتو دوهم دور ترسره کېدل ومنل او دا یې تایید کړ چې د انتخاباتو په اول دور کې د رایو ټاکل سوي فیصدي بشپړ نه کړه. جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې پر دې مسله یې له جمهور رئیس حامد کرزی سره ټلیفوني خبرې کړې. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون په نیویارک کې له خبريالانو سره د خبرو پر مهال د دې هرکلی کړی او ویلي دي چې د اساسي قانون پروسه باید مراعات شي. د اروپای اتحادیه هم په افغانستان کې د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو د ترسره کېدو ملاتړ کړی دی. سویډن چې اوس مهال د اروپای اتحادیه نوبتي مشري کوي په یوه اعلامیه کې پر دې تاکید کړی دی چې په افغانستان کې په دې روانه پروسه کې ټول دخیل لوري باید د انتخاباتو د شفاف ترسره کېدو، د انتخاباتو د اعتبار او مسؤلیت لپاره مؤثر کار وکړي. د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون هم د یوې اعلامیه په خپرولو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پریکړې په اړه ویلي، دا به ډیره مهمه وي چې د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو له نظره قانوني وي. ګوردن براون ویلي، بلا شکه چې د انتخاباتو په اول دور کې نیمګړتیاوې موجودې وي او ضرورت دی چې له هغو نیمګړتیاوو زده کړه وکړو. د جرمني د صدر اعظم ویاند هم ویلي دي چې د جمهور رئیس حامد کرزي له دې پریکړې هرکلی کوي. جرمني لوري ویلي دي چې دوی افغانان هڅوي چې یو اربیا د انتخاباتو په پروسه کې ګډون وکړي، ځکه د دوی رایه د دوی د هیواد د راتلونکي لپاره ډیره مهمه ده.
د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو سرمنشي او اروپایي ټولنې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهمې مرحلې د ترسره کېدو ملاتړ وکړ. روسیې هم د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو بیا ترسره کېدل ستایل دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات دوهمې مرحلې ته داخل شول. مخکې دا سویل کېدل چې د سړي حواله عمله به دا انتخابات ګران به ترسره شي، نو د انتخاباتو د ترسره کېدو مخې ته پرتې ستونزې هواریدای شي. د سیاسي چارو له کارپوه غلام محمد زرملوال سره په یوې خبرتیا پسې مرکه اورېدلی شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
ولسمشر کرزی اعلان وکړ چې تقریبا دوی غونې وروسته به د دوهمې مرحلې انتخابات ترسره شي. ستاسو په فکر دا انتخابات ترسره کیدای شي؟
ما په خو باندې فکر کاوه چې دا به کتر سره مسی له غیر مشکلات سره به مخامخ شي. خبره د یو چل د قانون مسله او د مشکلات مسله دوه بیل بیل برخې دي. کاش کې د حتی دا خبره نه وای را رسیدلې، مګر شون و سره رسیدلې ده. زه فکر کوم چې دا د افغانستان په ملت باندې تعلق لري چې بیا هم زړه ټینګي او لاسي او د سیو حالت بیا مل سره نسی په نتیجه کې بیا زیات مشکلات پیدا وي. د دې معنا منظور زما دا شاید چې وس په خلکو باندې د خپل ملي ګټو لپاره د ملي امنیت لپاره دا ضرور د سیاست مر کولای شي زیات انتخاباتو کې برخه واخلي، چې تر څو دا مسله بیخي غوڅه شي، ځکه په دې کې ډېر زیاتې باندنې ګټې او نننې ګټې شریکې دي. مکه وسې حال سي بیخي په اساسي توګه
د دې انتخاباتو د مشروعیت تضمین به ستاسو په فکر افغانان نړیوال ټولنې ته څنګه ورکوي سی بیا نړیوال ټولنه اعتماد وکړي د انتخابات سم تر سره سی؟
افغانان په خپل باندې ډیر دیموکرات خلک دي. زه فکر کوم چې چیرته هغه یعنی په دې باندې وپوهیږي چې دا انتخابات د افغانستان په ګټه باندې دي او دا نه پوهیږم چې مخکې د درغلي سوي وي. بدبختانه په یو ملت کې داسې یو حالت راځي چې هغه ملت په یوه خوله باندې نه وي، بیا نو درغلي د شیانه ما هغه وي. زه فکر کوم چې په دغه ډول انتخابات کې اگر کوم مخکې ویل ډېر مشکلات سره مخامخ وي، یخ په وي دا نور کیسې به وي، خو امکان لري هغه نتیجه تر پخوا ښه.
تاسو د مشکلاتو خبره یاد کړه، دی یخ هوا او ولسمشر کرزی سره په خبري غونډه کې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو مشر جان کیری هم همدا خبره وکړه چې راتلونکي انتخابات به اسانه نه وي. بیا هم تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو د هیله لری چې ډیر خلک به په دې انتخاباتو کې برخه واخلي؟
زه وکم چې بل لار نشته. ګور خبره د څه چل د څه مخ په باندې ول چې کاش کې بل لار وای. خبره د څه د څه په افغانستان کې وسته صدې حتی رسیدلې ده چې اعتماد یو په بل باندې نشته. وخت چې اعتماد په یو بل باندې نشته نو هر څنګه چې کېږي دا د افغانستان د خلکو د خپل مقدراتو مسله ده. د افغانستان خلک باید دا فیصله په خپل باندې وکړي، ولاړ شي او دنیا ته وښيي چې نه هر څوم څه وکړي هغه څه چې موږ په دې باندې قتل د خپل ملت لپاره کوو او په دې باندې وروزو په هر شکل چې زموږ دا کار کوو.
ستاسو په فکر کې خلک په دې انتخاباتو کې لږ برخه واخلي او یا مثلا لکه مخکې سي وسلوالو طالبانو تهدید کړی و سي په انتخاباتو کې برخه ماخلي او یو شمېر خلک په دې انتخاباتو کې ګډون و نه کړي، د افغانستان پر راتلونکي حکومت به تاثیر څه وي؟
څومره خلک خو د انتخاباتو مسله ده. وخت چې انتخابات راځي امکان لري تر پخوا خلق غوی کم وی برخ واخلی امکان لري تر خو تهدیدونه زیات یا امکان لري تهدیدونه کم سی مگر ما چون بل چاره نسته دا حکومت باید مشروعیت ورکړ سی او مشروعیت راځي په نتیجه د انتخابات.
زرملوال صاحب مننه. د امریکا دفاع وزیر وایي چې امریکا د مشروع او منتخب افغان حکومت د رامنځته کېدو په لاره کې د موجودو خنډونو هواري ته صبر نشي کولی او د هیواد ته به د ځواکونو د استولو پریکړه وکړي. رابرټ ګیټس چې توکیو ته په لاره په الوتکه کې له خبریالانو سره شغېده د افغانستان د وضعیت په باب وویل چې د دې هیواد حالات د بدلون په حال کې دي خو په یوه شپه کې ښه کېدای نشي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه دا یو بهیر دی، هر څه یو دم سمیدای نشي، نو باور لرم چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر به خامخا دې تدریجي سمیدونکې پروسې ته په پام سره خپله پریکړه وکړي. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ د دفتر رئیس امین ویل ویلي وو چې د افغانستان ستراتیژي او د هیواد ته د نورو ځواکونو د لیږلو په اړه د بارک اوباما پریکړه له دې سره تړلې ده چې د کابل حکومت موثر دی او که نه دی. د سپین ماڼۍ د دفتر مشر همداراز ویلي پوښتنه دا نه ده چې موږ افغانستان ته څومره عسکر استوو، بلکې دا ده چې افغان حکومت څومره مشروع او د اعتبار وړ دی. له بلې خوا د امریکا د دفاع وزارت ویاند جیف موریل وویل چې دفاع وزیر رابرټ ګیټس باور لري چې د افغان حکومت د مشروعیت موضوع یا دا چې څوک به په انتخاباتو کې بریالی کیږي مطرح نه ده. په همدې حال کې ګیټس وویل چې دی باوري دی چې امریکایي او ناټو ځواکونه به د افغانستان د دوهمې مرحلې د انتخاباتو امنیت خوندي کړي. بلورته د ناټو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن د سلواکیا په مرکز براتسلاوا کې غونډه کوي او شایل افغانستان سره د زیاتو مرستو ژمنه وغواړي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د ناټو تړون عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن په خپل ورستۍ وینا کې له اروپایي هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې او په نورو ځایونو کې د امنیت د تامین د ماموریت د بار پورته کولو کې خپله ونډه وزغمي. ښاغلي راسموسن تېره اونۍ په بروکسل کې د ناټو په مقر کې د خبرو پر مهال وویل د امریکا متحده ایالات باید پوسی او وویني چې په سخت وخت کې متحدان ګډ ورسره ولاړ دي او دا بار په ګډه پورته کوي. راسموسن زیاته کړه چې که متحدو ایالاتو دا مسله اوس واضح ونه لیده نو ډیر خلک به په امریکا کې د اروپایي هیوادونو د رښتینولۍ په اړه پوښتنه وکړي. راسموسن په افغانستان کې د امنیت د تامین لپاره پر درو خبرو ټینګار وکړ. اول د افغاني ځواکونو د روزنې لپاره د هیواد ته د زیاتو ځواکونو استول، دوهم زیاته مالی مرسته او دریم د دوامداري سولې د ټینګېدو لپاره د افغانانو د اقتصادي او ټولنیز وضعیت بهتره کول. د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن په براتسلاوا کې د افغانستان په اړه د کومستري پریکړې د کېدو ډېره هیله مندي نه ده ښودلې. د ویلي فکر نه کوم چې افغانستان ته د عسکرو د استولو په برخه کې کومه خاصه پریکړه وسی. البته زیاته یې کړه چې د افغاني ځواکونو د روزلو لپاره د زیاتو روزونکو د تجهیزاتو او د پیسو لپاره به د براتسلاوا په نننۍ غونډه کې پر ګډون کوونکو فشار راولي. دومدارز د افغانستان کورنوی ځواکونو ته د هیواد د امنیتی چارو د سپارلو خبره وکړه. راسموسن وویل له تروریزم سره په مبارزه کې باید د افغانستان خلکو ته زیات منابع په لاس ورسی. د افغانستان د موضوع ترڅنګ ټاکل شوی چې د براتسلاوا په غونډه کې نن په ختیځ اروپا کې د امریکا د مزایلو د دفاعي سیستم د نصب پر پلان هم خبري وشي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ټاکل شوی چې سبا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د قومي مشرانو، علماو او د سیمې د یو شمېر نورو متنفذو مشرانو په ګډون د سولې او پرمختګ په نوم جرګه پرانستل شي. د افغانستان د ختیځو ولایتونو والیانو د دې جرګې د جوړېدو خبر ورکړی دی. د ننګرهار، لغمان او کونړ والیانو وویل چې د جرګې برخوال به مخالف وسله وال هڅوي څو له جرګې لاس واخلي. همداراز په دوی په سیمه کې د یو شمېر عامل منفع پروژو او نورو کارونو په ترسره کولو کې له حکومت سره خپل نظر شریکوي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبريال رپورټ لري.
ننګرهار والی ګلاغا شیرزی، لغمان والی لطف الله ماشاله او کونړ والی فضل الله وحیدی د سې شنبه په ورځ په یو غټ خبری کانفرنس کې دغه قومي جرګې په اړه خبري وکړې چې دوی به په لړن وخت کې د ټولو اجتماعي، سیاسي او امنیتی ستونزو د حل لپاره جوړ کړي. ننګرهار والی دا وخت خبر اعلان ته وویل
موږ په ایجاد ورته کې د مشرکی ځل د قومونو استازي او د غرنګ علماي کرام او نور لوړ شخصیتونه دعوت کړي چې په مشرکی کې یو غټه جرګه جوړ شي چې دا جرګه به مشرکی زون کې د امنیت په ټینګښت او د صلح او د نورو کارونو په رابطه خپل کومک او همکاري کوي، ځکه چې زموږ افغانستان هر وخت د جرګو د لارې خپلې ستونزې حل کړې دي.
کونړ والی سید فضل الله وحیدی د جرګې په اړه وویل:
دا جرګې د پښتنو او د افغانانو په تاریخ کې یو تاریخي اثر لري. موږ د دې جرګې نه توقع فقط دا ده چې څنګه امن او سوله په دې زون کې کیا، او موږ دولتي کسان چې نن ناست یو دا پرېس کانفرنس هم ورکوو، موږ په دې کې زمینه سازي کوو، باقي صلاحیت د پرېکړو او د دې موږ نه لرو. دا د جرګې پورې
لغمان والی لطفالله مشل بیا وویل:
موږ به د دغې جرګې نه دا استفاده هم وکړو د پروژو په اولویت بندۍ کې، د لویو لویو کارونو په انتخاب کې هم موږ سره مرسته کوو، خلکو ته به کار پیدا کړو، د خلکو لپاره به د وزګارتیا زمینې له منځه نیسو، په دغه برخه کې به کومک کوو. همدارنګه د اطلافي قوتونو سره به هم د موږ خبره ډېره باوز نه وي. مثلا په عام حالت کې به زه د والي په صفت خبرې وکړم، ولی د دغې جرګې له ادرسه زه خبرې وکړم، بیا د ټول مشرقي د ولس په نمایندګۍ به موږ خبرې کولی شو.
ختیځو سیمو والیان وویل: په لومړي ګام کې به دا جرګه یوازې د ختیځو ولایتونو په سطحه جوړیږي، وروسته به د ټول افغانستان په باب کار کوي. دا جرګه به د قومي مشرانو، د مدني ټولنو استازو او نورو بانفوذو 1500 تنو شخصیتونو په ګډون د پنځشنبه په ورځ پرانستل شي. وروسته به یو 15 کسیزه بورډ ورته جوړ شي چې له ننګرهار نه به 15 تنه، له کونړ نه 4 تنه، او له لغمان او نورستان نه به پکې 3 تنه ګډون ولري. دا جرګه به رئیس، معاونین او منشي ولري، او د سولې او پرمختګ لپاره به دوه ځانګړي کمیټي هم جوړې کړي. د مؤسسینو شورا به په کال کې یو ځل غونډه کوي، خو د اړتیا په وخت کې بیړنۍ غونډې هم رابلل کېدای شي. دا جرګه به له ولایتي شورا، د سولې د ټینګښت کمیسیون او د انکشافي شوراګانو نه پرته په خپلواکه بڼه فعالیت ولري.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د نړیوال بانک په مرسته یوه پروژه پیلوي. پر دې پروژې به په لومړي ګام کې 1.5 میلیون ډالر مصرف شي. له کابله معصوم میوند رپورټ لري.
د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي دی غواړي چې د هیواد په مرکز او ولایت کې د کلاو پراختیا، د ښځو چارو او اقتصاد وزارتونو په ملتیا او د نړیوال بانک په مالي مرسته د ټولنیز خوندیتوب پروګرام پلي او د بېوزلو او غریبو خلکو سره نقدي مرسته وکړي. د کار او ټولنیز چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژه به د 2 کالو لپاره په ازمایښتي ډول پلي کړي.
په دې پروژه کې په نمونوي توګه د 2 کالو لپاره موږ نقدي او جنسي کومک هغه بېوزلو کورنۍ سره کوو کوم چې ډیر آسیب پذیر او ډیر د فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي. موږ د ولایت په 3 کټګوري تقسیم کړی دي چې یو هغه ولایت چې ډیر فقیر دي، بل متوسط ولایت دي، او بل کوم چې پرمختګ کړی دی هغه ولایتونه دي. تطبیق د ستراتیژي هم دا دی چې د خلکو 40% ژوند د دې ستراتیژي تطبیق لپاره باید اوچت شي.
ښاغلی محمد وویل چې دا پروژه به د راتلونکي کال په حمل او ثور کې پیل کړي، او هغه پیسې چې هر بېوزلې کورنۍ ته ورکول کېږي د یو کال لپاره به 2 لک افغانۍ وي چې هغوی به خپلې ضروري اړتیاوې او محلي کار پرې وکړي. نړیوال بانک چې د دې پروژې پلي کول او مالي مرسته په غاړه لري وایي دغه پروژې په ازمایښتي ډول پلي کوي، او په هغه صورت کې چې دغه پروژه اغېزناکه ثابته سي نو نړیوال بانک په اوږدمهاله پروژې تر لاس لاندې ونیسي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د مالي ستونزو د حل لپاره یو کمیسیون پرانستل شو. له کابله په دې اړه له حسیبې شهید اورو.
د افغانستان بانک رئیس عبدالقدیر فطرت وایي پخوا په افغانستان کې داسې کومه مرجع نه وه چې د مخابراتي خدماتو او د بانکدارۍ د سکتور په برخه کې ستونزې اوارې کړي وې. ښاغلي فطرت چې د سې شمې په ورځ په کابل کې د مالي ستونزو د اوارولو د کمیسیون د پرانیستلو پر مهال له خبریالانو سره خبرې کولې وویل دا نوې جوړ شوی کمیسیون د بانکدارۍ پورې اړوندې پیښې، مالي او مخابراتي کړکیچونه ساري، ارزوي او بیا یې په اړه اړوندو ادارو ته سلا مشورې ورکوي. او ګټه یې دا ده چې دا ستونزې په پوره تخصص سره په لږ وخت کې اوارولی شي.
ګټه یې دا ده چې دا کمیسیون په ډیر چټکۍ سره، یو خدای چې دا کمیسیون ډیر متخصصین دي په مخابراتي چارو کې او په بانکي او فاینانشل امورو کې، زموږ په موجوده قضایي سیستم کې دومره دغه نشته دي، تخصص نشته دي. بل دا چې یو خو تخصصي بنل لري دا کمیسیون، بل دا چې دا کمیسیون په چټکۍ سره د مالی شخړو قضایا حل کوي، او موږ هم غواړو چې د مالی شخړو قضایا ډیر دوام ونه کړي.
د نیمه قضایي کمیسیون د افغانستان بانک د قانون په چوکاټ کې جوړ شوی چې له شپږو میاشتو راهیسې په غیر رسمي توګه په کار پیل کړی او ځینې مالی او مخابراتي ستونزې یې اواري کړي دي. د دې کمیسیون مشر عبدالله دوراني وایي دوی هڅه کوي چې یوه قضیه د قانون سره سم لومړی په دوستانه چاپیریال کې حل کړي، او که چیرې په 15 ورځو کې قضیه اواره نه کړي نو بیا به وروستۍ پرېکړه محکمه وکړي. خو دوی وایي په هر حال هڅه کوي چې قضیه د نړیوالو معیارونو پر اساس حل کړي.
پروفیشنل خلک دي، لوړ تحصیلات لري، ډیر مرتبی تجربه لري، بین المللي تجربه لري. هغه غواړي چې په بین المللي معیارونو باندې دا قضایاوي وسړي او منصفانه فیصله وکړي. ساره نه خو نه کیږي، لیکن کچېری بیا د طرفین د دعوا په دغه فیصله باندې قناعت ونه کی، بیا هغه مختار دي چې محاکم ته لاړ شي.
د افغانستان د مخابراتو وزارت هم دغه کمیسیون د جوړیدو هرکلی کړی او هیله یې څرګنده کړې چې د دې کمیسیون د بیلوري اقداماتو په نتیجه کې به مخابراتي خدمتونه لا هم پیاوړي شي. په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړیدو وروسته د خصوصي سکتور د سیالیو په ډګر کې د بانکونو او مخابراتو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی، چې دا مهال له 1500 زیات خصوصي بانکونه او له 500 زیات د مخابراتو د سکتور خصوصي کمپنۍ فعال دي.
اته به جو ډیر دقیقې شوې د دې سات د خبرونو لنډیز فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د دوهم دور د انتخاباتو د ترسره کېدو هرکلی کړی. د ناتو د تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن د سلواکیا په مرکز براتسلاوا کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. ټاکل شوی چې په جلال آباد کې ډیر ژر د ختیځو ولایتونو د قومي مشرانو، علماو او د سیمې د یو شمېر متنفذینو په ګډون د سولې او د پرمختګ په نوم جرګه پرانیستل شي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په اسلام آباد کې د اسلامي زده کړو په پوهنتون کې په دوو انتحاري حملو کې لږ تر لږه 8 تنه د حمله کوونکو په شمول مړه شوي او تر شلو زیات زخمیان دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په سختو ټکو په ایران کې وروستي 14 وغندلې. د نړۍ ستر قدرتونه او ایران به نن د تهران د اتمی پروګرام په اړه خبري بیا پیل کړي. او د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف له بلګراد څخه د خپل ورځني سفر پر مهال سربیا ته د 1.5 میلیارد ډالر د پور ورکولو اعلان وکړ.
د افغانستان په امنیت کې د افغانانو دود دستور څه ډول تاثیر لري؟ دا مسله نړیوالو ورځپاڼو څېړلې ده چې جان خالق کوزای کتنه ورته کوي.
په امریکا کې خبرېدونکو ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان ستونزه تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او د پل په کرښو کې راغلي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سټینلی مکریستل په دې باور ده چې د افغانستان د عامو خلکو ساتنه یې د کارونو په سر کې ده، خو دا کوم اسانه کار هم نه ده. په افغانستان کې ډېر ځواکونه باید د خلکو د ساتنې په مقصد په جنوبي او ختیځو سیمو کې چې د بنسټپالو مرکزونو پکې دي د وسلوالو د ټکولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. ورسپانه دي کې که څه هم چې د بهرانیانو اراده د افغانستان لپاره نیکه ده، خو د دې هېواد د فرهنګ او عناناتو څخه نه خبرتیا او حتی ځینو کوچنیو فرهنګي نزاکتونو ته پام نه کول چې شاید د غربیانو لپاره مسخري وي، ممکن د افغانستان په عنعنوي او محافظه کارې ټولنه کې د خلکو کرکه او غوسه راوپاروي او د افغانستان ستراتیژۍ ته د ګټې په ځای تاوان ورسوي. لاس انجلس ټایمز لیکي په افغانستان کې د بری لپاره به غوره دا وي چې بهرني ځواکونه د ښارونو امنیت ته زیات پام وکړي او لرې پرتو خطرناکو سیمو ته له تلو څخه ډډه وکړي. د ورځپاڼې په باور که چیرې په ښارونو کې امنیت ټینګ شي، نو له یوې خوا به د بهرنیو ځواکونو مرګ ژوبله کمه شي او له بلې خوا به د افغانستان د ملي پوځ د روزنې لپاره فرصت برابر شي تر څو دا ځواکونه په خپله د امنیت ټینګولو جوګه شي. ورسپانه وړاندې لیکي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د مرګ ژوبلې په کمی سره به په لویدیځو هیوادونو کې د افغانستان د ماموریت په اړه د خلکو مخالفتونه کم شي. په دې برسیره به حکومتونه د افغانستان په ښارونو کې د بیا رغونې کارونه سرته ورسوي او د وخت په تېرېدو سره به جنرال مکریستل چې غواړي د افغانانو زړونه او فکرونه خپل کړي هم خپل مقصد ته ورسیږي. په انګلستان کې خبرېدونکو ورسپانه ګارډین په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د بریلو لپاره د دې هېواد د فرهنګي ارزښتونو اهمیت ته اشاره کړې او د مقالې په یو برخه کې لیکي په افغانستان کې د بری راز د دې هېواد د خلکو د عنعناتو او فرهنګي ارزښتونو په درک کې نغښتی دی. دا رواجونه او ارزښتونه په هرې سیمې کې توپیر لري. د ورځپاڼې په عقیده یوازې انصاف نه ده چې د افغانانو د فرهنګي ارزښتونو په اړه معلومات کم دي، بلکې په افغانستان کې مرستندویه دولتي او غیر دولتي سازمانونه هم له دې ستونزې سره مخامخ دي. ګاردین لیکي غربیان هر څه د خپلو ټاکلو معیارونو په اساس ویني، خو د افغانستان په څیر یو حساس هیواد کې باید هر څه د خلکو د کړنو او فرهنګي معیارونو په اساس وسنجول شي او د ستونزو لپاره د حل سیمه ییزې لارې ولټول شي. ګاردین وړاندې لیکي د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې د بری لپاره باید تر هر څه لومړی د یوې پروژې په اړه داسې څېړنه وشي چې تر کومه حده د خلکو له معیارونو سره ارتباط لري او وروسته باید داسې لارې چارې ولټول شي چې د افغانانو له فکرونو او غوښتنو سره برابرې وي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سختو ټکیو په ایران کې چاودنې وغندلې. دغه چاودنې چې د یکشنبې په ورځ وشوې پکې پولیسکونو کسان ووژل شول او په وژل شویو کې د ایران د سپاهي انقلاب شپږ غړي هم وو. د امنیت شورا په بیان کې ویل شوي دي چې په دغه برید کې 50 تنه ووژل شول او 150 نور زخمیان شول. مخکې د دغو چاودنو د قربانیانو شمېر لږ یاد شوی و. په سیستان او بلوچستان ولایت کې د دغو حملو مسؤلیت د جندالله په نوم ډلې منلی دی. تر دې حملې وروسته ایران د پاکستان له بلوچستان سره خپل پوله په بشپړه توګه وتړله. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال د ایران پولې ته څیرمه د بلوچستان د تفتان د سیمې له ښاروال جلیل محمد دانی سره مرکه کړې او په پر بنسټ یو رپورټ راستولی.
د یک شنبه په ورځ د ایران د سیستان ایالت په پښین سیمه کې تر خونړۍ حملې وروسته چې په نتیجه کې د پاسداران انقلاب پوځي ډلې د 50 قمندانانو په شمول تر 30 زیات کسان ووژل شول، د ایران حکومت د دوشنبه په ورځ له بلوچستان سره خپل ګډ سرحد چې څه د پاسه 200 کیلومتره مساحت لري د هر ډول تګ راتګ لپاره وتاړه. د ایران پولې ته څیرمه د تفتان سیمې ناظم یا ښاروال جلیل ممدانی وایي د پولې تړل به د خلکو پر اقتصاد سخت منفي اغیز وکړي.
بند رہا
مسلسل تو میں کہتا ہوں تو گوتھڑل سو نو دے جائے خالق بدن تفتان سم پریش دے او ایران پل تیر مچمر خالق اوسیج نور سمو تو بکاڑی وکڑی زک دل تول غریب خارکاش خالق اوسیج آگوئی دل لارے مزدوری کبھی او تجارت کبھی او د گاٹ وٹ یہ واج نئی وسیلا ہمدا پل دا دئی نہ کشت کر وندل ری نہ فابرکی لری نہ دولتی وظیفے لری دئی واج دا ہم دے پل لارے دا سہار ماشام ڈوڈئی گٹی جلیل ممدانی وایي د ایران او بلوچستان ترمنځ د ګډې پولې دواړو غاړو ته بلوچستان اوسېږي چې وایي هغوی تر خپل منځ خپلوي او دوستۍ سره لري او هر ورځ د پولې پر سر تګ راتګ کوي. وایي که د ایران حکومت دغه ګډ سرحد وتړي دا به د پولې دواړو غاړو ته د پرتو خلکو ترمنځ د بیلتون کرښه ایستل وي. په 1958 میلادي کال د پاکستان او ایران ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی و چې له مخې به یې پولې ته څیرمه خلکو ته تر سرحد د اوښتو لپاره راهداري ورکول کېدله چې له ایرانه به یې پاکستان ته خوراکي شیان راوړل او په ځینو ځایونو کې چې ایراني عسکر به د پولې پر سر موظف ول د پاکستان له غاړې به یې اوبه وړلې او د تفتان او هغې خواته ایراني بلوڅانو ترمنځ خپلوي او دوستۍ دي چې له یوه بله یې رغېده نسته. د دې خونړۍ حملې چې ځان وژونکي بلل کېږي پړه د جندالله په نامه یوې سنی ډلې پر غاړه واخیسته. د دې ډلې مشر عبدالمالک ریکی وایي دوی د ایران په سیستان بلوچستان کې له بلوڅو سره د ایراني حکومت د ناوړه چلند له امله وسلوال مقاومت پیل کړی دی. ایران تور لګوي چې د یکشنبې د حملې عاملین د پاکستان په بلوچستان کې موجود دي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د دوشنبې په ورځ د ایران دا خبره رد کړه. همدا پوښتنه مې د تفتان سیمې ښاروال جلیل ممدانی ته هم وړاندې کړه.
جہاں پہ جو بھی تنظیم ہے یہ ایران کے اپنے لوگ ہیں.
د جندالله په نامه چې هر ډله ده او هر چیرې چې دا د ایران خپل خلک دی او د پاکستان خلک نه دی. د جندالله ډله نه په پاکستان پورې اړه لري، نه کوم کس یا مشر زموږ په سیمو کې اوسیږي او نه هم دلته فعالیت کوي. موږ په ایران کې د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه افسوس کوو، خو دا خپله د ایران په کورنیو مسایلو پورې اړه لري او دا د دوی خپل خلک دی. د یادونې وړ ده چې د جندالله په نامه وسلوالې سنی ډلې تر دې پخوا هم په ایران کې د بېلابېلو وسلوالو حملو پړه پر غاړه اخیستې، خو دا لومړی ځل دی چې په ایران کې د یک شنبې د ورځې په خونړۍ ځان وژونکي حمله کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله.
ایران له پاکستان سره سرحد وروسته تر دې وتاړه چې د یکشنبې په ورځ د پولې پورې غاړه چاودنې وشوې او پکې 50 تنه ووژل شول او 150 نور زخمیان شول. د ایران فارس خبری آژانس د سیشن بی پورس خبر ورکړ چې د دې چاودنو په تورې درې مشکوک کسان نیولې دي، خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سبا ته د ازادي په صفو کې پروګرام کې د افغانستان د انتخاباتو مسله څېړل شوې ده. دا پروګرام د افغانستان په وخت له 3 تر 5 بجو اورېدلی شئ. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او همداراز خپل نظر د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخابات پښتو د بیا تر سره کېدو په ارتباط د ازادي راډیو ل نور او اوریدونکو سره شریک کړي. په یاد لري سبا د ازادي په څپو کې پروګرام د مازیګر له دریو د مازیګر تر پنځو بجو. اوس هم ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام کې ستاسو پیغامونه اجمل ان راټول کړي دي. د پروګرام وړاندې کوي
آزادی او اوریدونکو.
دا آزادی او اوریدونکو د دیونه په پروګرام کې مو بیا ته ترخه لیکو. دا ونه هم غنو اوریدونکو مخته د بیلابلو مسلو په اړه شکایتونه او خپل پیغامونه ثبت کړی دي چې موږ یې خبرو.
ما ته وران سلامونه وایم کوم کارکونکي دا نه سلامونه درانه کوزه دي خاکرای ول سوالې مزا کرځي صاحب سره ځنم چې عراق موږ دې سخت ظلمونه کیږي زخت په داغله کیږي کرځي صاحب دا عرض درم چې دا ایران بادشاہ ته مثلا ورته وایم باغو کې پریوز دایکا دا سخت عالم دا سخت کارونه نه ورغله بس نور خایش تاسو کور مخربانه کوم.
السلام علیکم عبد الملک د هلمند ولایت د نایب ولسوالی څخه زایمات تر کوم زما دا دی غم دی وکړی صاحب غوته ورور سیږي کړځي صاحب دغه خارجي قوتونه شته افغانستان تر اغواړی دا د افغانانو په مرکی کموالی راولي او کبډیروالی راولي. او بل دا خبر درته کوم چې دغه توای چې طالبان سره روغ جوړ کوم دغه د خارجانو راتک نور هم جګړې ته د لمون وهلو خبر د شته د خارجانو غواړي. سلام.
هلو السلام علیکم. زه خیردین ولدی سمردین زویم. تاسو سره د پاکستان د هنګو بازار نه په تماس کې دا آزادی راډیو او ریدونکو کارکونکو او تسلامونه وایم. بعد سلام ما عرض دادی چې د صحت وزارت نه دا هیله لرم چې زه خپل دا درې څلور کاله کېږي چې په دواړو ګردو کې مې کاڼي دي او شوګر شکرې مرض مې هم دی. نو هیله لرم چې ما د افغانستان حکومت او صحت وزارت خارج ملک ته پاره واستی او چې زه روغ شوم. نور ډېر بې وس یم، نه پیسې لرم او نه مې مخکې څوک شته. نو دا به ستاسې د ما سره ډېره مهرباني وي چې ډېر مریضان خارج ته لاړه خدای پاخه کړل او راغل خپل کور او بچوله. او د ټلیفون نمبر دا دی 03018824932 هنګو بازار کټکاڼي کیم. او سلام.
هلو السلام علیکم. زه فرید لاله پروان ولایت ولسوالۍ سیمه سفت تماس کیم. موږ مشکل دا دی چې په غربان کې سړک نه جوړیږي. د کلیسا صحابه علاقه و چې دا سړک ورزر جوړ کړي. خدای په امان.
هلو السلام علیکم. زه ما پیخان د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ د سوزونګي کلی ته خبرې کوم. زه ما پیخان د ملي اردو یو سرباز یم چې د کلی اردو 205 اتل لیوای دو ز کندور کنده کیوال. زه دیالز داده په سینه لګیدلم. زه دیالز داده په سینه لګیدلم د سینې نه کوړه مخفي کوړ نه کوي فلچه وایم. زه د جمهور رئیس سنید کردی ته دا خواهش کوم چې ما سره خبرو اتباته کینی. ما ته خپل پورا پورا حق راکی که غزم ما ته خپل حق را نکللو. نو زه سره د خپل کورنۍ او درې بچیانو د جمهور رئیس حمید کرزی څخه دا خواهش کوم چې زما ژوند زما د بچو ژوند بچ کړي. ځکه چې زه یو نوموړی سرباز د ملي اردو یم. د شاجوی په ولسوالۍ کې دیارلس زیاده پسینې باندې لګېدل یم. زما عصبي رشته کټ شوې ده. په اخر کې وسلام د خدای په.
بله السلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو ته ټول سلامونه وایم. بل سلام څخه د افغانستان له چارواکو څخه هیله کوم چې په پیښور کې افغانان ډېر زیات پولیس ولای زوري او هر چیرته چې ونیسي نو زر یو نیم زر روپۍ ته اخلي او جسو یو ورنه کې هغه ته بیا 14 پرچه پاکستان حکومت وایي چې هغه پې کټ کوي بیا به مسجد کې بیا به په تورخه مړوي. د افغانستان له چارواکو څخه هیله کوم چې زموږ د افغانانو پوښتنه په پیښور کې وکړي. وسلام.
ما سلامونه دي د امریکا رئیس جمهور اوباما ته ورسیږي. بیا د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته دا ما یو نظر د دې لپاره د افغانستان په باره کې چې افغانستان ته د نوې ټکنالوژي خیال پکې دی افغانستان جوړېدل دا چې د پوز راوسته یو د پاکستان سره په بارډر پریوزي او بارډر موکمه کې د ایران پاکستان سره بل د افغانستان د خلکو نه سنور ماړو کې دا وږي دی داس په نس ماړه نه شي عقلونه کار نه کوي شهر وخت په نس ماړه سو بیا دی راویچي د افغانستان د خلکو جیبونه نه ډکي او دغه سي په کور چوکیو ناست دي دغه هم واقعا بعض خلک کې د سي خاصه خدمت نه کوي او دی راګرو لاسته ور سره او افغانستان خلک دی ټول را ټول خپل خاورې خپل د غوته دی خدمت وکي وسلام
زه دغه سایران زمين الله د کاټسا د ولایت نجراب د ورسواني نه پښ سره په تماس کې نو دا روان یاري د طالبانو سره جوړ وشي یا د امریکایان جوزي دا خو افغانان در به در څه کله یو ځای افغانان وځي کله طالبان وځي کله امریکایان وځي دا نو یاد افغانان وځي یاري طالبان امریکایان جنگ ته ونښي هر یو شي کامیاب شي نو دغه فرمغان دی وسره
الو السلام علیکم زه تل نه خبرې کوم منګه چې کله تل نه پېښور ته شو او په لار کې پات کوم د کاټو ښکارا کومه درکاته مونږ نه پیسې علي پنځله سر په وهم ته وای ماو به ډېر سختي شروع د مونږ به تر ازم با سکاټ ګرځو کنه ګرځو مونږ وهې د به پنځله سر په علي مونږ له خواته ست ډېر مننه او سلام
سلامونه او احترامات د زاده رادیو خصوصا د زاده او اوریدونکو کارکونکو ته وړاندې کوم هلمند يم چې زما دا پیغام د صحت عامه چارواکو تر غوږون ورسوي زن غواړم چې خپل نوم بډاګه کړم مګر دومره ویلې شم چې زه یو افغان باشنده د پکتیا د ولایت اوسیدونکی یم درویش کلن ځوان يم تقریبا لس کال وشول چې د مختلفو مشکلاتو لامل په مختلفو ناروغیو لکه معده او دماغ او جوړونه اخته یم د صحت په هیله مې ډېرې هلې ځلې وکړې مګر مطمئن نه شوم اوس د خدای جل جلاله د هیلې او صبر نه بل هیڅ واسطه نه لرم د خپل کور په غړو باندې هم بوج شوی یم که چېرته د انساني همدردۍ په اساس لطفا د صحت عامې چارواکو زما مشکلاتو ته جدي توجه وکړه نو په دې نمبر دې زما سره رابطه وکړي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اتاو سالور ووا دوا اتا یو پینزا ستاسو دا توجون دیر منن سلام علیکم
ازادی رادیو ته سلام احترامات وړاندې کوم پس سلام دغه د وټو خبرې پریږدي خرابه د پرې د پمش باندې پاکستانیان خان دی وای دا ستاسو وټونه چې د پیټو یې نه راوځي هغه له کړې دی پاچ لا پاچا نه خوښ دی وای دا پاچا نه باندې راوځي نو تر هغه د وټونو پریږدي دا خبرې باندې خلک را پچا خان سلام
سلام علیکم منګه دا خبریا تاسو ته درکو چې چل نا منګه په خبر تر رواني نو منګ لار کې ډیر تنګي دا پاکستان پولیس والا هر جکې چې منګ دا افغاني تذکيري ور کارو کو شناختی هر پټه کې منګ نا 500000 روپیه 800000 روپیه دا مخلي کرا سره ایم 800000 روپیه اخلي کنه را سره 800000 روپیه اخلي دې دې لپاره منګ دا ولړو مقامات ته منګ دا اعلان کوو کله منګ دې لپاره تاسو نیات راوستای شي نو دې دې لپاره منګ تاسو نه ډېر مننه غواړم و سلام په احترام
الو سلام علیکم زه د ټول رادیو کارکوم د ازادي رادیو کارکوم سلامونه وایم زه خپل اختر محمد د بادغیس ولایت مرغاب د ولسوالۍ یم زه د جمهوریت اسلامي ایران څخه واستاست په دې تماس کې سلام از سره ډېر انډیواله اندي د افغانستان خپل او بل ستړي خلک دي دلته موږ په مشهد کې یو موږ نیت لرو چې د خیر سره ولاسو افغانستان ته دلته ډېر موږ وضعیت خراب ده ډېر حال بيخي ته بد وضعیت سره مخ یو کچیر موږ ژغ د دې ازادي رادو کارکونګي او د لوت محبت موږ سره وګي چې پخشي کې د جمهوریت اسلامي افغانستان د دولت ته موږ غوښتنه ده دلته بيخي ډېر مخلوق دي په 3000-4000 کسان بشاد لا باندې ډیر وسی دا خلک ټول غواړي چې ولاسي وطن ته ولي وطن ته هیڅ دولت د جمهوریت اسلامي ایران هیڅ د دې په حق کې کوشش نکي لاس شپوت ته یو لږ شپو فرېدل ته زنانه دي مردانه دي بيخي په زو سو باندې مخلوقات په دې تور ډبرو کې د مشهد په غره کې دلته یو ځای ده په نامه باندې سرچشمه چې مخلوق بیخي ډېر پریشان ده. د لسو شپو دولسو شپو پنځلسو شپو پورې لا خلک دلته شته. که چېرې زموږ دا غږ ازادۍ راډیو پخش کړي موږ به ډېره یو جان مننه به د دوی څخې وکړو او بل به د افغانستان د دولت څنګه هیله لرو چې زموږ سره د یو څه مرسته په دې حالات کې وکړي. زموږ حالات دلته په جمهوري اسلامي ایران کې بیخي خراب ده. د سربازانو مامورانو د خوا څنګه موږ ډېرې خلک ازار ازار اذیت ویني ډېر والو پورې والو د ستړیا سره مخ دي. وسلام موږ غواړو چې خپل وطن ته ولاړ شو اما موږ ته هېڅ کومک د سازمان ملل د خوا د موټرانو هېڅ بېخي زموږ نیرو دلته کمه ده. دغه مو غوښتنه ده. وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د رادیو ازادي کارکونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه احمد خان ناصر د پاریاب د ولایت د قیصار د ولسوالۍ د اچګ د کلي پیلان په ایران کې اوسېږم. زما نظر دا دی کرزي تاسو صاحب ته وزیر خارجه ته ډاکټر رنګین د اطفر اسمنتا ته چې دغه افغانان د افغانستان راځي مخبر ایران باندې دغو ته په هغه افغانستان کې دا ځوانانو ته کار پیدا کړي او روزګار دا ننګور پر لارې تلویزي ننګور پر خوابګاو کې تلویزي باور په خدای وکړه دا شراسه چې راشي ګر سره لکه دا چې کافران شلنګانې ور بند کړي کیبلانې ورته بند کړي وروتري وسه په خوابګاو کې ننګور مړ شي ننګور دا شي دا الته ګروګا کوچنیان الکان ګرځي د خدای وشه ترې وګوري دا زموږ د دولت تر بالندر تر کسان لکه جمهور وزیر خارجه او د انور وزیر د ماجرینو ما دې څخه خواهش ته چې دغه مخنیوي وکي یا د ایران د دولت سره په توافق ورسي یو بل لار دا چې د غلار ورته قانوني لار جوړ کړي چې دا د قانوني لارې څخه دا خو شربونو د لیډرانو د لاس څخه خلاص کړي دا خونخور د څنګه څخه. والسلام نور کارنلرند خدای په امان.
الو السلام علیکم. زه استاد ربلګل مجبور خبرې کوم د پکتیا ولایت میرو د احمد زید د تدخیل له کلی څخه او بعد سلام علی رئیس جمهور صاحب خمیر کردین څخه ما ده هیله ده چې د خبري اعلان او امن او امان وسطی.
زه عبدالولید پیښور نه حاضر در رادیو ازادي ټولو کارکونکو تاسو له کوم سلامونه وایم. پس سلام ارس کوم چې کردې وای چې من د طالبانو سره خبرې کوو. طالبانو سره څنګه خبرې کوي؟ طالبان خو د پاکستان خلک دی. پاکستان په هیڅ صورت سره په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. نو څنګه به طالبانو سره خبرې وشي؟ طالبان خو د افغانستان تباہی او بربادي غواړي. نو طالبانو سره په هیڅ صورت خبرې نشي کېدلی. طالبان د پاکستان خلک دی. پاکستان په افغانستان کې د آبادی نه غواړي. افغانستان جوړول نه غواړي. د افغانستان تل تباہی او بربادي سره مخامخ کول غواړي.
زه عبدالرحمن د کوټینا د رادیو ازادي ټولو کارکونکو تاسو له کوم سلامونه وایم. تاسو سلامه ارس کوم چې منګا د رادیو دلارینا روزانا دا اورو چې هرات کې هلمند کې کابل کې قندهار کې د غلو ډلې نیول کیږي. ولې دې ته جزا نه ورکول کیږي؟ ولې وطن وانه اونکي نیول کیږي جزا نه ورکول کیږي تر څو چې په افغانستان کې جدي تو جنایتکارانو غلو سارقینو وطن رانونکو په خلاف جدي عملو نشي په افغانستان کې امنیت نشي راتللی.
د پاکستان د خپل ویجنسي د خصاصه خفته مات کیږي. دعا سلامونه د همدې چې تاسو ته ورسیږي. پر سلام د سر وخان وطن دوستم دای چې ان د سرویس او د پجدا څنګه ورسیږي چې د مو پاکستان کې ماجر تیر تازه دی تیر متنګ دی اګه د پیسې راځه نور د احمد کړي تر دا وکی چې نو سره راځه پاره زدارې سره د ماجر باندې څه خبرې وو. سلام
السلام علیکم. د مانم احمد ای زله کابل نه خبرې کوم. غواړم د افغانستان د خارجه چارو د وزارت توجه دې ټکی تر وګرځوم چې افغانان کله هم چې غواړي انګلستان ته د ویزې درخواست ورکړي د سندو سره مخ د پاکستان ته تیر دغه ځایینم رسنه د بیت لګر کیږي. کچېره دې پاکستان کوم نمائندگی د انګلستان کوم نمائندگی چې په افغانستان کې د ویزه سیکشن خلاص کی او افغانانو ته د سہولت ورکړ برخه شي د دې لوی خدمت وي. تشکر.
سلام علیکم. زه د ایران خبرې کوم. وروره به راغه په دې چې کارده چې دغه اداره نشي کولای چې اصلاح کی او وزبرالا طالبان ګرځي د لغمان ولایت علي شنګول سوالي مساده او خپل مرکز کې دولت شاه کې ټول افغانستان کې چې وخت داسې نه شي کولای اداره کولای نه شي دولت نه شي اداره کولای په څلور دېرش دولتونه د دې ملاتړ دي خو ولې دا دولت نه خوشې کوي برعلا طالبان ګرځي خلکو ته اختارونه ورکوي که چېرته واده وي که چېرته اسي خلکو ته اختارونه ورکوي جریمې کوي که نه شي دا دولت اداره کولای دا دولت باید خوشې کوي خوشې دي که بېرته طالبان ته دې خوشې کوي پولیسان پراته دي 5000 روپۍ معاش خو دې شپږ زره زموږ د جبه معاش خو دي نه چې د دولت معاش دی هغه معاش موږ ته راغلی ملل متحد خونه ورکوو دولت ته د ادارې دولت نه شي نیولی ګرځېدلی نه شي طالبان برانه ګرځي د موږ د غږ چاته وباس
نو ګران اورېدونکو موږ ستاسو پیغامونه خپاره کړه په دې هیله یو چې مسؤل چارواکي به ستاسو ستونزې هوارې کړي که چیرې تاسو هم غواړئ چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مو پیغام خپور شي نو کولی شئ په 00-420-21-21-45 شمیرې باندې زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین ته زنګ ووهئ. تر بلې خپرونې مو علامل د ژوند هره ګړۍ مو له خوښۍ
دادګلاس وندې.